پات شو دا کوم موضوع ته چې تاسو اشاره کوي د افغانستان خبرونه سفی الله ستنګزی وړاندې کوي ورپسې به فرشته جلال زئی د نړۍ خبرونه در ووروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کندوز ولایت یو شمېر امنیتي منصوبینو ته عالي دولتي مډالونه ورکړل. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی له سفیر په مارکوس پوتسل سره د افغانستان او جرمنی په یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې او د هرات سیمې چارواکي وایي د یاد ولایت د ګمرک د څلور تختول شوي کارکوونکو د ژغورلو هڅې پیل کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کندوز ولایت یو شمېر امنیتي منصوبینو او سرتیرو ته د هغوی د سرښندنو په خاطر عالي دولتي مډالونه ورکړل. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې لیکلي چې ولسمشر نن له غرمې مخکې له دغو پوځیانو سره وکتل او د کندوز په جګړه کې د هغوی میړانه وستایله. د بیان له مخې ښاغلی غنی له افغان امنیتي ځواکونو څخه په خپل ملاتړ ټینګار وکړ او وی ویل چې ټول د قانون تابع دي او له سرغړونکو سره به کلک چلند کیږي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی له سفیر سره په یو لړ دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. د ښاغلي کرزی دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې په نننۍ غونډه کې ښاغلي کرزی او د جرمنی سفیر مارکوس پوتسل د افغانستان او جرمنی د دوه اړخیزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ په یو شمېر مهمو مسایلو هم بحث وکړ. ښاغلي کرزی له دې مخکې هم په ځینو مهمو سیاسي مسایلو باندې د بهرنیو هیوادونو له استازیو او سفیرانو سره کتلي او په یو شمېر غونډو کې برخه اخیستې ده. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د یاد ولایت د ګمرک د څلورو تختول شوي کارکوونکو د ژغورلو هڅې پیل کړي دي. د هرات د والي ویاند احسان الله حیات ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان پرون ماښام د هرات اسلام قلعه په لویه لار د ناپیژاندو کسانو لخوا تختول شوي او تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. اخو د هرات سرحدي پولیس وایي چې په تختول شوي کې دوه د ګمرک او دوه هم د فواید عامه ریاست کارکوونکي شامل دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په تخار ولایت کې درې وسلوال طالبان نیولي دي. دغه ریاست په یو بیان کې راغلي چې دغو کسانو د کندوز په دشتي ارچي ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه کول او له ډلې یو تن د ماینونو په جوړولو کې هم مهارت درلود چې تخار ته تښتېدلي وو او نیول شوي دي. اخو د هرات امنیه قمندان وایي په یوه اونۍ کې افغان امنیتي ځواکونو څلیرشت وسلوال مخالفین د یاد ولایت له اړوندو سیمو نیولي دي. جنرال عبدالمجید روزی نن په یو خبري غونډه کې وویل دغو کسانو له طالبانو سره اړیکې درلودې او په وسلوالو غلاو سړي تښتونو کې لاس درلود. وروستۍ خبر همدا چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستۍ زلزلې له زیانمنو شویو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. وایس برمک نن له ازادي راډیو ته وویل د مرستې رسولو لومړۍ مرحله چې د اړتیا وړ لومړني مواد پکې شامل دي په اکثر ولایتونو کې په چټکۍ سره دوام لري. خغلی برمک دیوش مرزی امنون شوی شکایتونه پر ځای وبلل شي مرستي کافی نه دی. خو وایي چې د بهرنۍ هیوادونو د مرستو پر رسیدو سره به د اوږدمهاله مرستو لړۍ هم پیل کړي. د ریکتر په کچه د 2.5 درجه زلزلې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان او ګاونډي هیوادونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې په افغانستان کې 115 کسان وژل او 555 کسان یې ټپیان کړل. د افغانستان خبرونه د افغانستان د کرکټ بورډ په یوه خبرتیا پای ته رسو ته مده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي سبا له غرمې مخکې له زیمبابوې څخه افغانستان ته راستنه شي. دغه ټیم په زیمبابوې کې د زیمبابوې ملي ټیم ته په ورځنیو او شلوري سیالیو کې ماته ورکړی او د اتلولۍ جامونه ګټلې دي. دا افغانستان مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته فرشته جلال زید راوروي.
د امریکا متحده ایالات، ترکیه، سعودي عربستان او روسیه نن په ویانا کې د سوریې د حالاتو په اړه غونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو کې شایي سمدستي د حل سیاسي لاره ونه موندل شي، خو د خوشبینۍ وړ پرمختګ دی. کیری پرون په واشنگټن کې د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې وویل
Russia, the United States, and others
روسیا، امریکا او نور هیوادونه په دې موافق دي چې موږ ټول د تړتیا لرو چې یو سیاسي حل لاره پیدا کړو. موږ ټول موافق یو چې د داعش یا د بلې هرې تروریستي ډلې د بریالیتوب مخنیوی باید وشي، او له دې سره موافق یو چې دا ضروري ده چې د سوریې دولت او د دې هیواد ادارې چې د یوې متحدې او سیکولرې سوریې د خدمت لپاره جوړې شوې ټینګې وساتل شي. په ویانا کې دغه غونډه به سبا هم دوام لري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ګډون پکې کوي. په سعودي عربستان کې زندانی شوی بلاګ لیکونکی رایف پداوی د سخروف د ازادۍ جایزه وګټله. رایف په انټرنیټ د خپل لیکونو په خاطر په 2012 میلادي کال کې د سعودي عربستان مذهبي پولیسو ونیو او له هغه راهیسې زندانی دی. دغه بلاګ لیکونکی اسلام ته د سپکاوي په خاطر په زورو درو او لس کاله زندان محکوم شوی دی. په داوی د روان کال په جنوري میاشت کې د خلکو په وړاندې 50 دورې ووهل شو، خو پاتې دورې د هغه د روغتیايي حالت د خرابوالي او د نړیوالې ټولنې د انتقادونو له امله وځنډول شوې. د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولز نن په استراسبورګ کې وویل:
Ich füge heute wegen des besonderen Falles von Herrn Badawi einem außergewöhnlich
Der weise fikr kam che shaghalay Badawi yow she insan dai che der washatnak saza urta takri sabi aw pashkanja mahkum dai aw zada Saudi Arabistan par pacha jagh kam che hagat di jir tajraf aw kri
nur als brutale folter bezeichnen
Der Sakharov da azadi jaiza 50000 euro mali arzash lari che lanuna sawatatia miladi kal raisi hu kasan ta warkawl ke che da bashari haquno aw da insanano da bunyadi azadiyo difa kawi د ایران پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی ویلی چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو جوړولو لپاره پلان کړی و، خو دا پلان هیڅکله عملي نه شو. د ایران اټومي فعالیتونو ته ځانګړې مجلې امید په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د تهران د اټومي پروګرام د جوړولو کار په داسې وخت کې پیل شوی و چې دا هیواد له عراق سره په جګړه کې ښکېل و. رفسنجانی ویلي هغه مهال داسې نظر موجود و چې که مقابل لوری له اټومي وسلو کار واخلي، ایران هم باید د متقابل عمل توان ولري، خو دا کار ونه شو. رفسنجانی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې تهران د نړیوالو قدرتونو سره د جولای د میاشتې د موافقې عملي کولو ته متحد دی او خپل اټومي پروګرامونه محدودوي. هاشمي رفسنجانی له 1979 تر 1990 میلادي کاله د ایران ولسمشر و. د چین کمونیست ګوند د کورنیو لپاره د یو ماشوم کړنلاره چې هدف یې د نفوس کنټرول و لغوه اعلان کړه. پر دې اساس د چین خلک کولای سي چې تر یو زیات کوچنیان ولري. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا نن وویل چې دا پریکړه په پیکینګ کې د کمونیست ګوند په مرکزي کمیټه کې شوې ده. په چین کې له 1900 تاویا میلادي کال راهیسې بندیز اعلان شوی و او خلکو نشو کولای چې تر یو زیات ماشومان ولري. چین یو شاریه 3.5 میلیارد وګړي لري او د نړۍ تر بل هر هیواد د وګړو شمیر زیات دی. په چین کې له ډېرې مودې د یو ماشوم پر پالیسۍ نیوکې کېدی، ځکه په دې هیواد کې د هلکانو شمیر په بېساري ډول زیات کړی و. یو شمیر کسانو به نجونې د پیدا کېدو پر مهال وژلې او یا به یې په مترکو ځایونو کې پرېښودې. او سعودي عربستان دا ادعا رد کړې چې وایي د یو شمېر عربي هیوادونو ایتلاف په یمن کې یو روغتون بمبارد کړی دی. سعودي عربستان همداراز د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد کړی چې په بیړه یې پر عربي ایتلاف د داسې کار تور پورې کړی دی. په یمن کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې خیریه ټولنې پر یو روغتون د تېر یکشنبې په ورځ بمبار وسو، خو څوک نه دي پکې وژل سوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي استازي ویلي چې د دوی په مشرۍ ایتلافي ځواکونو پر دې روغتون حمله نه ده کړې. د سعودي استازي ویلي د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او له دې امله یې ژوره خواشني څرګنده کړې ده چې بان کی مون د څېړنو د پایلو تر څرګندېدو وړاندې د سعودي په مشرۍ ایتلاف په داسې کار تورن کړی دی.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
بلې د ازادي په څپو کې خبرونه قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې د افغان حکومت د دې غوښتنې چې روسیه د ورسره پوځي مرستې وکړي په دې اړه بحث کوو. د دې غوښتنې تاثیرات به څه وي او د افغانستان او امریکا ترمنځ به پر روابطو باندې څه ډول اغېز ولري؟ یوسفزی صاحب که راسره ستاسو په تلیفون کې له خبرونو مخکې په همدې موضوع خبرې کولې چې ولې طالبان مثلا روسیه ته مخه کړي. تاسو ویلې چې طالبان په دې خاطر چې کسبا فکر کوي چې کسبا دولت کې یو ځای کیږي یا په افغانستان کې واک ته رسیږي، نو مخکې له مخکې ورته تیاری نیسي. دا یو ډول حرکتونه چې ترسره کوي، لیکن اکثره کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو زیاته اندېښنه داعش ده. یعنی د داعش لپاره چې په مارکیټ کې د طالبانو هغه ویلیو ختمه کړې ده، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې د داعش پر وړاندې سیمه کې قوتونه زیات پیاوړي کړي او په دې برخه کې کله غونې د پاکستان پر رول رڼا واچوي چې پاکستان په دې برخه کې څه ډول رول لوبولی شي د طالبانو او روسیې ترمنځ.
مخکې هم ما ډېر ځله ویلي دي چې په افغانستان کې چې کله د داعش خبره کېږي چې افغان حکومت او په ځمکه چې کوم خلک دي هغوی فکر کوي چې داعش دومره یو ستر ګواښ نه ده، نه د افغانستان حکومت دپاره، نه د طالبانو دپاره. یوازې یو یا دوه ولسوالیو کې وجود لري، هغه هم زیاتره یې پاکستانیان دي او د پاکستان د ټي ټي پي غړي دي. خو یو ډول په میډیا کې یو تبلیغ ورته کېږي، یعنی کله د یونیما یا د ملګرو ملتونو راپور راځي چې 1500 ولایتونو کې داعش فعالیت لري، حال دا چې د هسکې مینی او د چپرهار او دغه سیمو کې یو څه موجودیت لري. خو داعش په افغانستان کې پخپل زه فکر نه کوم چې ډېر چانسز ولري. اول دا چې داعش یو عربي فاجعه ده، دویمه دا چې داعش په هغه سیمو کې د دې زیاتره پیروان اهل حدیث یا د وهابي مذهب پیروان دي. په افغانستان کې سره د دې چې کونړ کې د افغانستان اهل حدیث زیات اوسېږي، هغلته زه داسې ډېر د داعش فعالیتونه نه ګورم. بل طرف ته په داسې یو حالت کې چې افغان حکومت هم د دې خلاف وي، طالبان هم د دې خلاف وي، او نړیوال هم یو ډول د دې خلاف وي، په دغه حالاتو کې داعش پر مخ تلل او فعالیت کول او ډېر زیات پر مخ تلل امکانات ډېر کم دي. البته دا بیل خبره ده که یو څوک هغوی ته بهرني مرستې ورکړي یا ډېر زیاتې پیسې ورته ورسېږي، ممکن دوی وسط فایده کړي. خو په دا اوسني حالاتو کې زه نه ګڼم چې داعش یا د افغانستان دولت دپاره یا د طالبان دپاره یو ستر ګواښ دی. البته پاکستان رول ډېر مهم ده، هغوی کوشش کوي چې د هرې ورځې په تېرېدو طالبان داسې وښيي چې یعنې دوی تیار دي افغان حکومت سره خبرو ته تیار دي، او پخپله دا وایي، صدر اعظم دا وایي چې موږ نشو کولای د دوی خلاف عملیات وکړو، ځکه چې یو ډول په پاکستان کې دوی سره د خلکو همدردیانې دي. او کدو
یا مثلا مشرف وایي چې پخوانی ولسمشر مشرف چې ویلي کنه، تاسو به هم دا ویډیو کتلی چې اتلانو د پاکستان لپاره، ځکه د هند مسله دلته
هغه ویلي چې پخوا وو، هغه ویلي چې پخوا وو، اوس خبره نه ده کړې چې هغه مرسته تاسو وویل چې پخوا اوسامه بن
د هند پر وړاندې طالبانو یادونه
کوي. خو بهرحال مطلب دا چې پاکستان هم اوس کوشش کوي، یعنی طالبان داسې وښيي چې یعنی دا مشکل وي، یو داخلي افغاني مشکل ده، نړیوال ټولنې دپاره هغومره مشکل نه ده. په دې عمله پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او تکړه خلک لري، هغوی که په ماسکو کې وي یا په واشنګټن کې وي، د هرې ورځې په تېرېدو خلکو ته دا ښيي، لکه څنګه چې مخکې نظر ته وویلي چې یعنی دا د افغانانو مرسته وسره ده، او که د افغانانو مرسته دوی سره نه وي، دوی دومره مقاومت نشي کولی. دا بېله خبره ده چې افغان خلک عوام نور د طالب په ډول نظام نه غواړي، یعنی که طالب په سیستم کې راځي، په نظام کې راځي، او یو ډول ځان سره تغیر و تبدیل راوړي، په هغه حالت کې حدود لپاره منلو دي. خو طالب هم په دې هوښیار ده او پوهېږي چې کابل نیول شاید دوی دپاره ممکن نه وي، خو افغان حکومت لپاره هم طالب له منځه وړل ناممکن ده. په داسې حالاتو کې جوړ جاړی کېږي، ممکن یو شمېر هېوادونه د جوړ جاړی خلاف هم وي، لکه په اوس حالات کې مونږ ګورو هند حتی د دې نه هم پېره کې ده که افغان طالبان د جوړ جاړی یا د خبرو د لارې حکومت کې راځي، هغوی فکر کوي چې د افغانستان او د هند تعلقات یو توازن چې اوس ډېر بهتره ده، شاید هغې کې یو تغیر تبدیل راشي. نو له دې امله پاکستان او طالبان ایران ته اطمینان ورکوي، عربي نړۍ ته اطمینان ورکوي، سره د دې چې عربي نړۍ ته ټولو هغه مشهور دهشتګران یا د القاعده غړي ټول په افغانستان کې خوس نشته ده. یعنی دوی اوس نوی سیناریو داسې ښیي چې موږ هغه طالبان نه یو چې تروریزم به خارج ته اکسپورټ کوو یا به خارج ته واردوو. نور موږ خپله د افغانستان دننه یو قوت یو، او د افغانستان د باندې موږ خپله نه دومره وس لرو او نه دومره اختیار لرو چې بل چاته نقصان ورسوو. او پاکستان هم ورته ډیپلوماسي په مخ بیایي تر څو طالبان دپاره په نړیواله سطح باندې داسې یو لاره برابره کړي چې هغوی په سیاسي لاره بېرته د افغانستان په دولت کې داخل کړي، او که دوی په افغان دولت کې راځي نو پاکستان به دا فکر وکړي چې یو ډول د دوی د مفاداتو لپاره په کابل حکومت کې یا په سیستم کې څوک داخلیږي. نو له دې امله زما په خیال طالبان ته دوی وایي چې یا طالبان خپل هم په دې پوهېږي چې دوی باید داسې بیانونه نور ور نه کړي چې دوی یو نړیوال جهادي قوت ده، او لکه مخکې چې به د کابل راډیو نه سندرې ویلې یا به نغمې ویلې چې دا داسې تحریک دی چې پامیر باندې به اوړي او سنټرل ایشیا ته به ځي. نور هغوی هماغه د پامیر سندری ناوی نه هم د نړیوالو
ډیر مننه مننه یوسف زاس کور ودان مخکې نظر سه متاسیم د بحثو کې په دغه سم مسایلو باندې چې د طالبانو د نظر څرګندونه کارپوهان کې زموږ تاسو ملمنه یا مثلا بل ډول دا په خپل د افغان حکومت نیمګړتیا ده چې نه رسنۍ او تپاسنې حاضرېږي او نه هغه انتقادونه چې پر حکومت کېږي هغه ځوابوي او یا یې ځوابولی نشي. وردک صاحب همدغه مسئلې ته لکه څنګه چې یوسفزي صاحب ویل او مخکې مطمئن صاحب ویلي چې دولت واقعي دومره کمزور دی چې دوی په هغه بهر نړۍ کې لابینګ چې ورته وایي لابي کول هم دوی نشي ترسره کولی. یعنی که پاکستان نړۍ ته ښیي چې طالب په افغانستان کې قوت ده او د افغانستان ټول ولس ورسره ولاړ ده نو افغان حکومت هم په دې کې ناکام دی. دا خو یو حق ده چې به تمنل شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي د خپل لغه ملي ګټو څخه دفاع وکړي. په دې اړه ستاسو نظر غواړو.
ګورې اصلا اساسي ټکی ته که موږ پام وکړو یو انګیزه ده یو هدف ده لکه څنګه چې مخکې ورور درته ویل چې طالبانو سره ملت دی دلته خلک ولاړ دي جهاد په وخت کې د مجاهدینو سره هم ټول ملت و چې د شوروي په مقابل کې دوی ودرېدل 2 میلیونه شهیدان یې ورکړل. همه هدف چې و هدف موږ تاسو ولیدل چې افغانستان د 44 ملکونو چې صاحبانو په اصطلاح تر اثرات لاندې راغی.
بله
نو په دې اساس باندې حاصل موري هغه دی چې دوی هغه مسیر چرخی لکه لیډران رهبران درته ښیم. تا مخکې د هغه نه سوال وکړي چې طالبان ولې روسیې خاطر هغه تمایل پیدا کړی. ګورې طالب بین المللی یو جهش نه دی، القاعده بین المللی جهش و ولې ورځ په ورځ انګازې مخ په ورکېدو دي او په ناپدید کېدو باندې دي او د داعش انګازې ولې راپورته کیږي؟ ځکه چې داعش یوه بین المللي انګیزه ده. اما طالب بین المللي انګیزه نه ده. بالکل زه تا خبره تاییدومه چې د طالب هله ځلې د دې دپاره دي ځکه چې هغه پخوانۍ انګیزه چې د القاعدې او د تروریزم په نامه باندې 40 ملکونه د امریکا سره په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل او نن په اصطلاح باندې ورځ په ورځ غږ ورکېږي او د داعش غږ راپورته کېږي. د مغه سلسلې د ډار په واسطه باندې دوی غاړي کوشش وکړي چې هغه ملکونو چې په اصطلاح باندې دوی ته وکولی شي چې یو سپورت ورته برابر کړی چې دوی ځان ورته برابري. دا نقطه هم باید موږ په نظر کې ونیسو ځکه د بل بر ورور ویل وی چې داعش کوم لوی خطر نه دی. زه دا درته وایم تاسو به د رئیس شورا امنیت خبرې اوریدلې وي د انیف اتمر چې داعش بدبختانه ورځ په ورځ دلته په اصطلاح باندې ځکه چې هم د دنیا کوم تبلیغونه چې په دوی پسې کېږي ورځ په ورځ وسط ورکوي او هم یې قوي کوي. نو په دې اساس باندې حکومت د افغانستان چون یووالی پکې موجودیت نه لري په اصطلاح پاخه مسلکي او تخصصي سیاستمداران که موجودیت نه لري په دې اساس دوی نشي کولی چې خپل انډول وساتي یا خپل دوستان ته قناعت ورکړی شي یا جهان ته قناعت ورکړی شي. د پاکستان سیاستمداران چې دي هغه د انګلستان په کوره کې پیانه دي د نړۍ د شیطان په کوره کې هغه دوی روزل شوي دي. ډېر پاخه سیاستمداران دي هر قدم چې دوی اخلي هغه شاوخوا ټول خای سنجول کیږي. اما بدبختانه تاسو راشید د موږ سیاستمدارانو ته چې په اساسي خارجي پالیسي کې موږ هغه څه کسان دې پالیسۍ ته راولو چې هغه 15 ورځې تجربه د ډیپلوماسۍ نه لري. نو په دې اساس چون موږ کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی او دلته یو هماهنګي او هم مفکورګي موجودیت نه لري په دې اساس نو حکومت ضعیفه دی او حکومت نشي کولی چې هغه کوم مسیر چې دی غاړي چې ځان ورسوي هدف ته هدف ته دوی ځان نشي رسولی.
تشکر. محترم حاجی سید داود رئیس مرکز نشاط افغان هم در خط تلفون هستند. خوش آمدین سی حاجی صاحب. میشنوین؟
مهربانی کردین نظر صاحب. تشکر.
بله حاجی صاحب سید داود ما می مسئله تقاضای کمک های نظامی از روسیه و پیامدهایان صحبت میکنیم. دوستا بسیار زیاد صحبت کردن ولی ما به این نتیجه رسیم که یک سوال از شما بکنیم که طالبا از نقطه نظر دیپلوماسی بعض حرکت های نو شروع کردن و مثلا با روسیه و بعض ممالک اطمینان میتن که ما اگر احیانا به قدرت آمدیم به شما آزار نمیتیم، از خاک افغانستان کسی به شما حمله نمیکنه، از این قبیل مسائل است. روی ازی بسیار زیاد صحبت شد، منتها این امیج داخلی از این گفته انگلیسا او چطور خواهد شد که در داخل افغانستان سب یعنی مردم افغانستان یک خاطره خوب ندارن؟ چیزی که وقتی که از طالبان صحبت میشه مسئله شلاق کاری ها و مسئله از این قبیل مسائل سب زیادتر به فکر میرسه، این عکس العمل مردم چی خواهد باشه به این موضوعات سب؟
جناب نظر سب موضوع روابط طالبان و روسیه، ما فکر میکنم بعد از ماه فبروری زمانی که دولت پاکستان برای دولت افغانستان بخصوص برای رئیس جمهور غنی وعده داد که من به هر ترتیبی که باشه طالبان را حاضر هستم که با میز مذاکره برای شما بشانم و این مسئله افغانستان از طریق تفاهم مذاکره حل کنیم، دا همان وقت قرائن و اسناد و شواهدی را میرسانه که بسیار زیاد پاکستان سر طالب ها فشار وارد کردن و طالبان ها گزیر امره ایران امره روسیه از ماه فبروری دوابط تامین کردن، یعنی به این معنی که امره از اونا صحبت شد از یک طرف روسیه ترس از داعش داشت و از طرف دیگه شما خو خبر دارن که آقای کرزی هم متواتر سفرها داره به روسیه و به تاجیکستان، اونا را هم یک نوع ترسان و در پالی ازی روسا ترغیب شدن و حتی در سوریه دزبکار شدن. دیگه من فکر میکنم که طالب ها هم از گذشته خود یاد گرفتن. اگر ما طرف ظلم و بدبختی ازی کشور بعد از سال 1352 یا به روایت دیگر به سال 1357 تر نظر کنیم، متاسفانه هر کس که زیاد ظلم کرده در افغانستان امو زیادتر منفعت برده، بدبختانه برای سازه مردم کسی گوش نگرفته. اونه شما خبر دارم که در کابل 56,000 کابلی را کشتن، امروز هر کسی خود قهرمان خود نفر درجه که افغانستان قلم داد میکنه و همچنان در دوران اشغال شوروی میلیون ها بیش از 1.5 میلیون ما شهید دادیم، اما مردم امروز در ردای بلند دولتی کار میکنن. دیگه این مسئله زیاد قابل چی نیست که طالب ها هم افغان هستن، به گمان اغلب او پالیسی را که در سالای 96 تا 2001 داشتن من فکر میکنم که اینا تجدید نظر کردن و تجدید نظر میکنن از این صحبت ها و اعلامیه های از موتر این موضوعی که نشسته برملا میشن. اما در پالی از این مسئله که بسیار مهم است و سرش دنیا فوکس میکنه و ایست که دولت افغانستان تقاضای کمک از روسیه کردن. ما خب میفهمیم که از یک طرف دولت پیلی افغانستان قبلا آقای کرزی پیمان استراتژیک امضا کرده بود و آقای اطمر پیمان امنیتی امضا کردن برای امریکا، او ما چیزی را که میخواهم که برای شما به ارتباط 14 سال پیش عرض کنم، زمانی که موضوع بود میشد امریکا از روسیه خواهش کرد، یعنی پای روسا را امریکا دراز کرد افغانستان. چند سال پیش حتما رادیو شما همی خبر نشر کرد که روسا یک عملیات در شنوار ننگرهار یک چند کارخانه روین از بین بردن.
بله.
در اون وقت هم منطقه یک مسئله بوده که یک تفاهم بین امریکا و روسیه یا تفاهم بین امریکا و ایران در بنا موجود داشت، بعد از اون مسئله ناتو و ایساف هم که آمد امریکا کوشش میکرد که ما نزدیکی خود با روسیه و ایران از دست نده، اما حال شرایط فرق کرد. از یک طرف بین امریکا و روسیه رقابت های بسیار بین المللی وجود داره در اوکراین، در سوریه و همچنان در آسیای مرکزی، اما اگر فرضاً دولت افغانستان همونطور کمک‌کاره اینطور فکر کنن که ما مثلاها رو به قیمت بخریم، همین قیمت رو برای دولت افغانستان که میتونه درسته طبیعی گفت است که پیسی این سلاح را یا هلیکوپترها را باید امریکا برای زنا بتر. دوم این که اگر فرزنی کمک ها بلایوز باشه، یعنی هیچ بدون قیمت به خاطر ترس از داعش و امنیت آسیای مرکزی برای افغانستان را کمک کنن، آیا دولت فعلی امی جرأت امی درایت دارن که بدون مشوره امریکا این کار کنن، ما فکر میکنم که نی. او به این معنی است که دولت یک عالم جنجال بین خود دارن. ای کاش این دولت میتونید که اجماع منطقوی را خوب مدیریت نکرد.
بله.
یکست که یک وزارت مدیریت کرده نمیتونه، یک ولایت مدیریت کرده نمیتونه، چطور میتونید که همکاری ایران و روسیه و چین به ارتباط داعش دست کنه؟ متاسفانه دولت در حالت بسیار ضعیف قرار داره. بیشتر از اینکه امریکایی ها اگه مشوره بتن، امریکایی امرای روسا با کدام تفاهم در اوکراین و شرق میانه برسند، به اون صورت از این کمک ها فکر میکنم که دولت افغانستان استفاده کرده میتونند، در غیر از اون مستقلانه
ای کار کردن نمیتونم. در ازیاد تمنان عجی سب مطمئن سب یو پختنه چه شاید زواب تاس سروی در افغانستان پا شمال که چه کروسیه ازان تا کم تهدید گنی او داغی پر اساس بیا کومک که لکه سنگه چه عجی سب داود ویلی چه احتمان بیا کومک در امریکا پخوا خیزه که چه در افغانستان در حکومت امریکا تر من تر بل هر تیر وقت روابط خدین و حتما امریکان با پجیریان که کچیر تا آلتا پا شمال که روسیا کم تهدید نویر لری آغا کمی دلی دستاسی پا نظر باندی زکا چه اکثر دسی ویلکی که چه ده هلمند یا ده کندهار طالب خود افغانستان پا شمال که دوم رو پا پراخ فعالیت نشی کولای ده ازبکستان اسلامی نهزد دستاسی پا نظر یا حق دلی چه اوس لدائی سر حبایت کرده ده چه لپاکستان راو شدل شده خوا کپده لگران آوا چه وای
و مرسته مخکله دین د نور خبروم کلی وخرا تراکی چې د
مسانو
مداخله یا دلته ولی غوی علاقه لري ګوري پورستي وختونو کې پکتیا کې یو جټالو تک د امریکا وشتل سول او هغه غالبا چې په پرمختللې وسله به وشتل شوی دا سوالانګیز خبره ده او روسیه ته سوزلم لا جلیل خوند د پاکستان په وساتت باندې سفرونه کړی دي بلکې له روسانو سره لیدلی دي او طالبان چې تر ډیره وسلې تر لاسه کوي فکر کوم په دې باندې رپورټونه جوړ شوی دی افغان امنیتی سیموسخه یا هغه وسلې چې له روسانو څخه قاچاقیږي او یا هغه وسلې چې ورکه شولې په دې سوارلس کلورو کې د قطر دفتر څخه روسانو غوښتي و چې په روسیه کې ورسره لیدنه وکړي مګر هغه ترجیح دیته ورکوله چې په کومبل هیواد کې ورسره لیدنه وکړي. البته په تیرو سوارلس کلونو کې په بیلابیلو وختونو کې د اصلي طالبانو او هغه طالبان چې د طالب په نامه پاکستان ورته معرفي کړي له روسانو سره لیدنه کړي دي او دا هم له امکان لري نه ده چې پراتلونکو کې د نړیوالو د غلطو ستراتیژیو او تیروتنو او د افغان حکومت له تیروتنو څخه بلاخره روسان له طالبانو سره نږدېکت وکړي. رالو د دوستم مسله دا ډیره اساسه مسله د دوستم له روسانو څخه وسلې غوښتي دي او رشید دوستم هغه څوک ده چې امریکا اوس ور باندې سرمایه ګذاري کوي او ترکیه ور باندې کوي او بلخوا روسه له امریکا سره په نایلان شوی جګړه کې اول ته په کریمیا کې چې ترک تبر خلک دی هغه سره په جګړه کې ده. زه فکر کوم په دوستم باندې به نور روسان باور ونه لري او د باور سړی به عطا محمد نوري ورته هغه چې اوس له امریکانو سره فاصله نیولې ده. تر ډیره روسان کوشش کوي کچیرتم له طالبانو سره اړیکې رغول غواړي او ایران هم دا څه کوي چې د ایران په وساتت یا د ایران لاري له طالبانو سره خپل اړیکې سم کړي. دا چې په شمال کې روسانو ته څوک تهدید دی فکر کوم په بیلابیلو وختونو کې طالبانو په تیرو کلونو کې منځنۍ آسیا هیوادونو ته اطمینان ورکړی ده چې زموږ جغرافیه معلومه ده او یوازې د افغانستان په خاوره کې به خپل فعالیتونه لرو. همدا محدوده ده د روسانو د پاره غټ تهدید هغه چې ازبکستان مومنت ورته وایي اسلامیک مومنت اپ ازبکستان یو قوي ډله ده چې په وزیرستان کې ډېرې جګړې ورته سره وشولې او بل اخره په ډېره مسؤونه طریقه باندې د غنی اشرف غنی د حکومت په شروع کې له وزیرستان څخه د زابل په لاره باندې شمالي ولایتونو ته داخله ګوره سورسلو او په دومره
کټګوري کې
تاجک مجاهدین د دې په نامه
چې ورته
وایي
تاسو واضح خبرې کوئ
خون
ورکی کله کله
تاسو مخکې ویلو دا پښتنه د حکومت ته
نه خو تاسو په چوي چې ملا فلان کې
ستل او په طالبانو د استاذ نه
پښتنه د تاجکستان د تل او په پلان کې مولي ستل او اسلام آباد ته نو دا خو وایي چې شاور سوال
لیک به مشکلې مراد صاحب کرا قرار به دا ریپورتونه راپورته کیږي، ولې هغه په مسون ډول سره شمال طرف ته ورسېدل شول، او کله چې د شمال ته ورسېدل عمل ته د طالبانو څخه برات اعلان کړي، یا د طالبان څخه جلا شول، او د اسلامي دولت یا داعش نومې ډلې هغه چې یو محدود جغرافیه نه لري او هغه ته هر ځای خپل ټارګټ ده، دا هغه څخه بیعت اعلان کړو. دا په دې معنی باندې ده چې دوی غوښتل منځنۍ اسیا ته ولاړ شي، او حتمان د دوی پر رسولو کې او د منځنۍ اسیا د تهدید لپاره به لوی هیوادونو لاس لارو. کله چې طالبان پر دې موضوع باندې پوه شول چې دا به بیا د طالب پر بدنامي باندې تمامېږي، نو طالبان هم سبقت وکړ او دغه بدخشان او کندوز ته ځانونه ورسولو، او هغه کسان چې د داعش په نامه باندې التولو دا غوی هغه محدودیتونه بیا کنټرول کړل. زه فکر کوم روسان اوس مهال دا هغه داعش څخه ویره لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی، او زه په دې نظر یم چې دا داعش د اصلي داعش یو جز یا برخه نه ده، او د طالبانو سره ممکن چې روسان کله هم مخامخ خبرو ته کینی یا ځینې رابطې ورسره ولري، نو اصلي هدف دا ده چې دغه داعش چې په افغانستان کې را پیدا شوی روسان او چین یې د ځان تهدید لپاره ګڼي.
تشکر. محترم آقای سمیع یوسفزی، شما د سطح بین المللی یک ژورنالیست هستین، مسائل از بیرون اگر نگاه بکنین ای داعش یک فاکتور شده که کل سیاست ها را به اصطلاح گد و ود ساخت. مثلا در سوریه روسیه امریکا در مسئله اسد جور نمیان، اما بر مبارزه بر علیه داعش جور میان، یا ایران اما تو. از او خاطر کل سیاست ها یک قسم باید یک بازنگری به خیال شوه. منتها در افغانستان که ما و شما به او علاقه داریم سرش صحبت بکنیم، مشکل در اینجا به خیلم است که حکومت مرکزی نتانست دولت سازی درست کنه، اردوی خود ملی بسازه، پلیس خود ملی بسازه، زیادتر به اشخاص تکیه میکنه. مثلا عوض اردوی ملی ما زیادتر جنرال صاحب دوستم نامش رو میشنویم که به فاریاب رفت و خامیاب رفت و حرکات عجیب و غریب کرد و مردم ناراضی است، منتها کس صدای خود کشیده نمیتونه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم، این مرکزیت ایجاد شوه خوب است یا این سر اشخاص باید تکیه شوه خوب است؟ نمیفهمم نظر شما چیه در مورد.
بله، اولا سفر جنرال صاحب دوستان بعد از او سفرشان به چچنیا و ملاقات همراهی رئیس جمهور چچنیا، نه خودشان یک حرکتی باست که میکنیم که غیری سیاسی بودن. چچنیا یک کشور اسلامی استن که از طرف روسا در آنجا بسیار ظلم و بربریت شده و بسیار افرادی مسلمان چچنیا به قتل رسیده، و فکر میکنیم هیچ کشور اسلامی روابط امرای نظامی که آل در گروزنی یا در چچنیا وجود داره روابط نداره، و همشان فکر میکنند که اونا یک کشور دستنشانده روسیه میباشد و قاتل مردمی مسلمان چچنیا میباشد و خودداری میکنند. لیکن نمیدانیم که چطور وزارت خارجه افغانستان ایتی یک اقدام میکند که باعث خشم و سبب ناراضیتی بعدی از مردم های مسلمان افغانستان میشود. دوم، جنرال صاحب دوستم مثلا ایتو نشان میده که جنگی که او میکند و از کپاسیتی از طرف خود میکند، یعنی جنگ ضد طالبان چی در شمال باشد چی در جنوب باشد وظیفه دولت اردوی دولت اسلامی افغانستان میباشد، لیکن خودشان به حیث یک جنگ سالار می رود، و در حال چند روز پیش گفته می شود که وی وقتی که افرادشان یا خودشان به منطقه خماب رفته بودند، آنجا بعضی منازلی از ترکمنان غارت کردیده و بعض افرادشان کشته شده و به این که شما طالب می باشی. اگر جنرال کوستم واقعا می خواهد که به حیث معاون جمهور اسلامی افغانستان و به حیث یک رهبری یا جنگ یا کماندانی اردوی افغانستان، اگر اونا میخواهد که نمو بدهد که واقعا او از اردوی افغانستان حمایت میکند یا از اونا میبشد، اونا باید یک روز در کندوز میبود، دوم روز باید در بدخشان میبود، چهارم روز باید در هلمند یا ننګرهار میبود. لیکن وقتی که در یک جای میره در منطقه خودشان میره و در طالبایی که بسیار جایی میباشد یا لوکل میباشد اونا میجنگد، بعد از اون میاید که تو فکر نشان میده که
تمام افغانستان فتح کده یا اعتبار از تمام افغانستان خارج کده.
بله یوسف زای صاحب دمینجا تا جایی که بله
اردوی افغانستان هستن.
یوسف زای صاحب دمینجا همی سوال با آقای جنرال صاحب زلمه وردک اگر راجع بسازیم ایست که تا جایی که با ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی گذاشته میشه در خبرها، مثلا جنرال صاحب دوستم که میره اونجا کل طالبای اصلی یا کسایی که مسلح هستن از منطقه مغروزه میره، یعنی در اونجا کسی نمیمانه که نفرای دوستم صاحب بوره بزنه. یادمی ولایت جوزجان در خامیاب وقتی که دوستم صاحب تشریف بردن و نفرات در جزیره ای که به اساس دریای آمو سیلاب ها ایجاد شده بین ترکمنستان و بین دریا و افغانستان مانده در اونجا رفتن و این خانه را که گویا زدن نفرای دوستم صاحب یا کسای بیگناه بوده و اطفال بوده و زنا بوده و از این قبیل مسائل، حالا حتی کسا اونجا هستن که جرات میگن نمیکنن که صدای خود بکشن. از این خاطر شما من حیث یک جنرال در این مورد چی پیشنهاد دارین، یعنی چی نظر دارین که این دوستم صاحب هم تو کت نفره خود بره هر طرف بجنگ درست است، یا ای که یک دولت مرکزی، یک اردوی ملی، یک پلیس ملی اونا باید موضوع را رهبری بکنن؟ یعنی دوستم صاحب کاش که وزیر صاحب دفاع می بود و از مرکز مسائل بسلا اداره می کرد. نظر شما در این مورد چی هست؟
ببینین چون در افغانستان اساس بنیاد قانون اساسی ضعیف هستن، اصول در اینجا به اصطلاح مستحکمیت ندارن. از نگاه اصولی امان سب اول شخص دوم افغانستان هستن که مسئولیت سیاسی کل افغانستان به دوش خود دارن. همه متاسفانه مسائلی که پیشمن به خاطر از یه پیشمن که اونها چون از نگاه تجربه و به اصطلاح نفوذ و شناخت که در سمت شمال دارن و می سبب هستن که با قوتهای چون معاون دوم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هستن که با قوتهای بسیار قوی و هنگفته به طرف سمت شمال میرن، همین مسائل هستن که مسائل به وجود میان که بدبختانه عوض دی که ملت با حکومت به اصطلاح نزدیک شون، ملت از حکومت فاصله گرفته میرن. چرا در اینجا در افغانستان در حدود ما شما میبینیم که 37 سال در داخل افغانستان جنگ جریان دارن. در مدت 37 سال افغانستان جنگی که در اینجا جریان داشت هستن کسانی که در این مدت به اصطلاح تمام مردم افغانستان به او شناخت بسیار قریب و نزدیک دارن. بنان شما گفتین که چرا میگرزن زمانی که یک معامل اول ریاست جمهوری باید قدر قوا میرن به شاید طالبا در اون حدود 100 نفر یک کنیم 100 نفر باشن در مقابل 10,000 15,000 نفری که با جناب معامل صاحب اول میرن مقامل کرده نمیتانن. همه اصول سیاسی به اصطلاح گردش یا بازی که امروز در سطح افغانستان جریان داره یک بازی بسیار خطرناک مغلقه هستن که بدبختانه افغانستان به طرف تباهی کشانیدن. بازم براتون میگم چون در داخل حکومت خودی حکومت نظر به اصول چوکات قانون به وجود نامده، قانون مستحکمیت ندارد. در هر مملکتی که قانون استحکامیت نداشته باشه شکل جنگل میگیره. زمانی که شکل جنگل گرفت هر کس هر کاری که دلش خواسته باشه سر به خود انجام داده میره. بنان هر چیز باید اینجا نظر به اصول نظر به قانون اگر صورت بگیره این مسائل به وجود نمیاد. گپ شما رو من بالکل تصدیق میکنم، وزیر دفاع، وزیر داخله، معین به اسلام این امنیتی وزارت داخله، لوی دریستیج، رؤسای قوی جنگی که به نام رئیس اپراسیون و رئیس فلانه و اینی هستن یا خودشان در داخل مرکز قرار دارن و معاون اول میرن به داخل جبهه در جنگ در خط اول جنگ جنگ میکنن. یه خودشان هم یک سوال هستن که به نزد مردم پیدا میشن. اما حکومت افغانستان حرکت های را انجام نمیتن که باعث بسیج شدن مردم در داخل افغانستان شن، باعث همکاری ملت با حکومت شن. اونا هر قدم را که برمیدارن چون در این مسائل در 37 سال دشمنی های گوناگون در داخل افغانستان موجود هستن به می اساس هستن که روز به روز فاصله بین حکومت ملت پیدا میشه و بدبختانه مسائل بیه هستن که امروز کل افغانستان آتش شي جنگ گرفته
من نه جنرال صاحب اجي صاحب داوود اوس چه دروسان خو په هم افغانستان کې کتام جروسان خو هميشه په افغانستان کې رول درلود اوس نو په پوزي بر حکم را مختکیږي خپي بیا او په سیاسي کې هم لکه څنګه چې خبرونه په جریان کې ول شول چې ل غیر حکومتي کریکټرانو سره هم روسان تماس نیسي اصله ورکی یا جنرال صاحب دوستم ل خپل ارخزیه ولته ل روسانو سره خبرې کوي د افغانستان حکومت ته څه پکار دی سره د ټولو کمزوریو او ستونزو چې حکومت یې لري چې دغه ټول مسایل ترتیب کړي ځکه کچیر ته روسان راشي د پاکستان او د هند جګړه یو خوا ده د ایران او د سعودي عربستان سیالي بل خوا ده دا به بیا د امریکا او د روسانو په بل مسابقې او سیالۍ بدل کړي افغانستان افغان حکومت ته څه کول پکار دی ستاسو په نظر
ولسمشر پوتین د امریکایي رسنیو سره مرکه وکړه او په هغې مرکه کې پوتین نه پوښتنه وکړه چې تاسې حاضر یاستئ چې خپل ځواکونه افغانستان ته ولیږئ پوتین په دې غضب سره ورته وویل دې امریکایي ته ویلې آیا امریکا به خپل پوځونه بیا ویتنام ته ولیږي یعنی د دې د پوتین دغه ځواب و چې موږ هېڅکله دا کار نه کوو زه اوس داسې فکر کوم چې په تاسف سره لکه مخکې چې ورته اشارې وشوې دغلته دا لایحه د وظایفو په دې دولت کې متاسفانه په هیڅ صورت سره وجود نه لري هغه په دې معنا چې تاسو فکر وکړئ په قندوز کې کله چې قندوز سقوط وکړ د قندوز سقوط نه درې ورځې بعد ولسمشر وویل چې د قندوز مدیریت موږ سره دی په هماغه شپه باندې د دې پولي ډاکترانو شفاخانه بمبار شوه یعنی د دې په ځای چې لکه مخکې چې اشاره وشوه لوی بریسیل یا وزیر دفاع دا خبره وکړي ولسمشر وویل چې زه اعلی سر قمندان یم ټول مسایل زما په کنټرول کې دي اوس که چېرته حالت دغسې روان وي چې د ولسمشر د دې د لومړي مرستیال دویم مرستیال اجرایه رئیس د هغې معاونین د دوی تر منځ د وظایفو تقسیم نه وي بیا په کابینه کې ده وشي نو زه فکر کوم چې دوی به څنګه وشي کړی نړیوالې ټولنې ته په تېره بیا امریکا ته دا قناعت ورکړي او امریکا هم دې سره لوبه کوي زما په نظر باندې هغه دا چې امریکایان په هیڅ صورت سره دلته د روسانو مداخله امریکایانو ته قابل د تحمل نه ده په دې باندې زه فکر کوم چې باید دا حکومت پوه شي او امریکایان چې دلته دا اډې واخیستې دا امنیتي فرمانونه او تړونونه سره امضا کړی هدف دا دی چې دوی باید دلته په افغانستان کې وسی نو په دغه یو حالت کې خبر دی چې اول دغه حکومت ستاسو د پښتنې په اړوند په ځان باندې یوه کره کتنه وکړي د دندو لایحه جوړه کړي چې څوک باید څه وکړي دویم په نړیوالو اړیکو کې لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه موږ تر اوسه پورې یو نړیواله دغه نه لرو پالیسي نه لرو بدبختي دا ده ټول شهر موږ ته په دې څوارلس کلونو کې ناتو احساس کړی دي دغه اوس دا ډېر خرابې دی موږ متاسفانه دا څوارلس کاله جنګ پردیو کړی دی پیسې د پردیو راغلي دي موږ په نوم سره وزیرو په نوم سره وزیر دفاع په نوم سره لوی درستیزو په نوم سره جنرال وو زه فکر کوم چې پاتې دی نه ښه تجربه دا به چې تاسو وګورئ په عراق کې کله چې یو ایالت عراقي ځواکونه خوشې کړ امریکایانو ورته رخصت ورکړ چې موږ تاسو سره نور کومک نه کوو ستاسو چې خاوره ده تاسو ورته جنګ نه کوئ موږ ولې ستاسو ملاتړ وکړو زه فکر کوم چې اوس دوی ته په کار ده چې نور هغه خوبونه چې د کرزي صاحب په وخت کې د خلکو لیده حکومتي چارواکو بعد دې نه د هغې خوبونه د بیداره شي دلته دې یوه مشترکه ژبه نړیوالې ټولنې سره پیدا کړي په سیمه کې دې پیدا کړي سولې ته روغې جوړې ته د لاره هواره کړي تر هغې چې مشکلات هم د داخل نه په سیمه کې هم په نړیواله کچه باندې دې ته د یو هوارۍ لار پیدا شي پرته د دې نه که چېرته هر سړی جګېږي چې زه ځم دې ولایت ته یو سړی ځي دې مملکت ته په خپل سر باندې د افغانستان استازیتوب کوي د هماغه ګډوډي ده چې متاسفانه د ډاکټر نجیب د وخته زه دا ګډوډي فعلاً زیاته
ګورم. تشکر. ما یک چند شنونده را موقع بتیم برای از اینکه وقت زیق شده میره. بله شنونده عزیز حالا در ختم یک اعلانک کوتاه میشنویم و بعد از او شما میتونید تلفن کنیم با ما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله، منتها فراموش نکنید که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله، شنونده عزیز بفرمایید. سب
بله، مهربانی اوکی.
زه سلام مامو پاسه توی تاش درنومه منو تلیزو دکومه نسلامونه با.
و علیکم السلام.
اول که در امون تشرم ده که قاتل رو تسوال کن که بیا دختل اوانان تو بولو در نور مشران تو بولو در رحبران تو بولو بیا منگ هم وایی چیارا پندق امریکایان و پندق برطانیان و پندق ورسان و خوشحالی زکا و بنیسی که تنین پم با زمان که دی جنگ چا ده، جنگ وروس ده، جنگ امریکا ده، جنگ برطانیه ده. اگر من به دشمنان دی گور مرمی چو که فاور کنی چو که دی فاور کنی کانگونه چو که فاور کنی چو که دی فاور کنی ای مشرانو تاس با تر چو پوری نپیه گیه وقتی سات بیدی با چه خلاس که وفر کوئی
فامیده شد بخلم سوال تشکر. یک شنونده دیگه را بله، شنوند عزیز مهربانی.
سلام علیکم آقای ظریف نظر و مهمانانتان در ویدیو.
و علیکم السلام، خوش آمدین. بفرمایید سیم
بشکر زنده باشین. فضل الرحمن از استخار تماس گرفتیم. ما از مرا وقت بتین، ما میخواستیم بگم که ما تا که از روسها و از امریکایا کمک بخواییم یا این طرف دو طرف یا طرف مقابل در حکومت ما باید اساسی مشکل و حکومت باید وظیفه خانگی خودش انجام بده. اول باید نظام اسلامی بسازه، فساد اداری را گم کنه، به عدالتی هایی که در حکومت هست خشخوری های کسی را از بین ببره. و این چیزی هایی که باعثی تقریشیدن صفحه مخالفین میشه. اگر من این را به شما بگم، اگر طالب ها به خاطر بگرفتن امتیاز های سیاسی اینا آماده شوند که به این حکومت سال کنند، حتما یک گروه دیگه میبره که می کپه بحانه میگره میره افغانستان کشور اسلامی نیست، اسلامی قانون صدق نمیشه، قانون الهی. او با چیره شروع میکنه مخالفت ها را.
دیر زیاد تمنون تشکر. یا بلا وریدون که هم افرون نظر سه
نظر سلامتان
دیر خمیده
مهربانی اوکی.
بله،
رضوان مراد صاحب، سلام علیکم. امیر خان خبره که مسلزلین مسلام یا سوال چیزیتون.
و علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی و کامیر خان رو را
زما پختن عداد مختارم آجی داود صاحب نچه دی طالبان و مجاید اما در شپگویستم تاریخ بنده دی پایام اوغان انترویو یقید داویل چه پا افغانستان که اول که ده دی سارا دایش ستانه پا دی برا که دی دوی چه حقیقت و مطلب و بل دلتا پا یورپ که دی افغانستان در زنی جوانان چه دی پینزات یزر و پوری دی کال دی میاست خلق دلی روزی اجی چه دی تاسی دی پکر دی نظر دی افغانستان مشران و سیاست پوهان تا چه پا کار دی چه چه وکی او داغا جوانان پا جنگو کی مری دی ملک وزی داسی چه پکر دی داغا احمد زای صاحب دغه ماشین چې بدل کړ یو بل سیاست پوهی مختار شي داسې د افغانستان مشرانو ته څه پکار دی چې څه وکړي.
بله، مننه خان صاحب، پختنه ما رسیدله.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب خی آجی صاحب داود، سوالا متوجه شما بود، هم سوالا را جواب بدین هم جنبندی بکنین بعد از اینکه وقت ما زیق شده به هر کدام تان یک دو دو دقیقه برسه در دو دقیقه خلاص کنین آجی صاحب.
جناب نظر سه بخواه میکنه امیسوان اول برادر امیر خان ما صحیح گرفته نتانستم گفت کدام مصاحبه بود در تلویزیون پیام افغان.
بله، خب اونتا شما از عوض سوال امی یک جنبندی بکنین در مجموع یا یک فکر میخواین که چرا از ممالک خارجی کمک میخواین و چرا خودشان درست نمیکن، در مجموع کل سوالا به می جربه است و شما خلاصه میشه سب. اگر شما برای از اینکه دیگه وقت نمانده داخلشم به جزئیات.
خب ما پیش از اون امی برادر امیر خان یک سوال بسیار عمده و اساسی را مطرح کرد که تقریبا تا آخر اگست 122,000 افغان درخواستی پناهندگی را در اروپا دادن.
بله،
یعنی ماه سپتامبر و اکتبر شامل امی احصایه نیست. به کمال تاسف باید گفت که وعده هایی که در دوران کمپین امی دو رهبر امرای مردم کده بودن، به خصوص امرای نسل جوان که ما بر شما وزارت میسازیم، ما بر شما این میکنیم، یه هر روزی که تیر میشه مردم مایوس و ناامید میشه بجز تفرقه بین امی دو تیم دیگه کدام خبر مثبت به کمال تاسف مردم بیچاره نمیشنون و مجبور هستن و خانه و کاشانه رو میفروشن و میرن فرار میکنن. حتی شما دیدیم که یک خانم 102 ساله هم اونا هم از مملکت فرار کردن. اما موضوع ایسی که شما برش اشاره میکنید جنبدی از مئیز که دفالی تمام مشکلات معرض کردم که تا که دولتی فیلی افغانستان خود امره مردم نزدیک نسازه برای مشکلات مردم یک رای حل پیدا نکنه، او از طریق یک گلسوال مسلکی، سرنوال مسلکی، قاضی شریف، والی خوب، یعنی کدام تعینات و تشکیلات اگر اینا به نیم بنوال که به میتول یک سال انجام دادن این دوام بتن، من فکر میکنم که دعیج نه برای دعیج ضرورت است، نه برای طالب ضرورت است. همونطور برادر ما که افتخار اشاره کردن متاسفانه یک بدبختی و ورج مرج در داخل افغانستان بین خود پیدا میشه. اما اگر یک حکومتداری خوبه اینا سرش تمرکز کنن تا دیگه پس که دیگه مسئله صلح هم جامعه بین المللی کمکه خودم دوباره هم در افغانستان اثر میگیرن. اما در این صورتی که یک آدم جامع الکمالات باشه، یک کسی دیگه در بخش دیگه برای کسی در تیم تن نته و برای مردم عادی متاسفانه چیزی مقرریه که شده در طول یک سال همه بین دو تیم هستن، یعنی مردم به کلی از دولت از حکومت بیرون هستن. وقتی که مردم خود رئیس رو حکومت نمیبینن باز مردم کجا امره از اینا هم کاری میکنن. همین یک دلیل عمده و مهم است که هم فرار است هم مردم بیتوجه. شما می تبلیغات ببینن خود مردم در داخل افغانستان علیه نظام تبلیغ میکنن.
بله همین تبلیغات به نام ستون پنجم هم یاد کردیم. ما شما روحیات مردم تا چی حد تاثیر میکنن؟ روحیات مردم گفته شما ضعیف میشه اگر بخواین بیرون برن خونه.
به کمال تاسف فی تبلیغات نهی که روحیات مردم از لحاظ امنیتی، روحیات مردم از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه تحت تاثیر آمدن. به خصوص بعد حادثه قندوز در سر تا سر افغانستان اینطور فکر کنن رقم، یعنی زلزله که چند روز پیش شد زلزله بسیار شدید بود اما تو شوقیش در سالتون ننگرهار یک بچه در لحیلیت چپرتک شور کرده صدا شده که باز زلزله شده. 25 نفر در این حادثه که هیچ زلزله نشده بود زخمی شدن. دیگه هر جمعید که این حوادث سر روح روان مردم بیتاثیر نیست. دولت باید سر از این مسئله توجه کنه اگر بین خود مسئول باشن. یعنی شما فکر کنه تابال تعینات دولت تکمیل نشده. اولا این مسئله که مثلا جنرال دوستم میره شمال به وجه از این چرا بر جنرال دوستم این صلاحیت نمیشن شما بفرماین در وزارت دفاع مردم های مطلوب ها میشناسن، مردم های شایسته را میشناسن به نیز سرش کار کنن. ما فکر میکنیم با مراتب بهتر است نظر به این که قانون اساسی و همه چیزا را پشت سر بذارن.
تشکر آجی صاحب وقتان پر از
به نهایت به نظمی آقای نظر وجود داره.
بله فهمیده جناب صاحب، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. حال جناب صاحب ظلمه وارده که شما هم جمع بندی کنین در دو دقیقه صاحب که وقت کم مانده به دوستان.
ببینین اصلا اصول اساسی خداوند جل جلاله و قرآن عظیمشانه برای رهنمود انسان و مکمل ساختن انسان ارائه کردن که قانون است. برای معیشت زندگی قانون اساسی جور میشه. اگر ما از خارج از قانون حرکت میکنیم، از چوکات خارج میشیم، ما هیچ چیز را ساختارش درست کرده نمیتونیم. بنان برای حکومت افغانستان از مسائل نفسی و شخصی که سلسله افغانستان امروز به قرار کشیدن از او بگذرن، قانون استقامیت بتن تا مردم بسیج چان، مردم پشت حکومت استا چان و این مطن از این در بدری نجات پیدا کنن. میبینین اگر قانون نباشه روز به روز ما به فقر مواجه میشیم. امروز افغانستان احتیاج است به روی افتیدن، بدون روابط هم نمیشن. افغانستان باید مسیر خود تعیین کنه، به یک استقامت بره تا بتانه که مانند پاکستان وره هم خود از اقتصاد قوی بسازه و هم از نگاه نظامی خود قوی بسازه تا مردم بتانن به یک سهولت آرامی زندگی کرده بتانن.
تشکر. مطمئن سیب شما جنبندی بکنین سیب.
زخم وسنۍ حکومت چې نه په ملکی نه نظامی برخه او نه مقننه او قضایی برخه کې د نظر یوالی لري لسکوت سره مخ کېدون کې د شداده چې سولې ته ولاړ سي په سولې کې ژمنتیا وشي نه روسان نه امریکا نه ناتو نه پاکستان ایران هند زموږ په ګټه کار کوي او نه موږ ته سولې راوړي هغه پیسې چې د جنگ جګړې لپاره مصرف کیږي هغه هسي چې د وژنو او د افغانانو د بیکوره کولو لپاره مصرف کیږي هغه د سولې لپاره مصرف شي د افغانستان مسایل د مخامخ د حکومت طالب ترمنز جروباش سي همدا ډول دی نړیوال هغه غشتنې چې مخالف فصلوان یا د افغان ولسی ورسره لري هغه دی اګنور کین او هغه دی غشتن ته دی یو پلان ولري چې دغه غشتنې منلای سي کنه دا ډول امریکا ته په کار ده چې د خپل پوزانو پر پات کېدو باندې ټینګار و نکړي او دا جګړه نور هم ونه غزيږي چې ترسو بیا هم قربانیان به موجو او جګړه بدلته د روس او امریکا پیل کیږي.
تشکر محترم آقای سمی یوسفزاده، شما هم سب یک جنبندی بکنین نتیجه گیری کنین از این صحبت ها، سب بفرمایید.
نتیجه هم داره چی دا سوال لسو کلونو که دی ناتو امریکا او طول تکنالوجی و زبرزواک و پوزونه پر آتک سره هم دا مسئله حل نشولا طالب لمنز ولاله نه بلکه قوی شولو که اوس بیا دی روسی مداخله یا دی اغوی تا وقت ورکول کیگی یا اغوی را غفت کیگی فکر کومه دا هم دی حل لاره نده او بهتر لاره بداوی چی افغان حکومت هم په دې پوی ده چې دوی په مکمل ډول نه په خپل قوت نه د خارج په قوت طالب لمنځه وړلای شي. بل طرف ته طالب هم باید په دې پوه شي چې نور په یوازې سر کابل نیول او بیا دلته د پخوا په ډول حکومت کول امکان لري. نو بهتره به دا وي چې طالبان هم له یو شمېر غوښتنو څخه تیر شي او د دې ملت په باندې رحم وکړي. بل طرف افغان حکومت هم یو ډول ډیر طالبانو ته یو ډول د امن لپاره د هغوی په سیستم کې د داخلي یا د یو بوري حکومت جوړولو په شکل کې ورته د برخې ورکولو او پرته د دې نه چې دا ووایي چې طالب د اسلحه پرېږدي او را دې شي، بلکې طالب ته دې وایي چې راشه جنګ مه کوه تر څو یو څو میاشتې وروسته یا د انتخاباتو له لارې یا د بلې لارې خپل افغان ملت ته دا رایه ورکړي او خبر ورکړي چې هغوی څوک ټاکي. دا وي زما په خیال بدبختانه نه دغه جګړې به پر مخ ځي او همدغسې به د افغانانو بدبختي په برخه وي.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای سمی یوسفزی. محترم آقای نظر محمد مطمئن جنرال صاحب ظلمه و وردک و آقای سید داود همچنان طاهر هاشمی از کلتان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
I'm not afraid of the dark. بلد النوايا سفرانم.